دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن بی بی سی ته وویل، متحد ایالات او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راوړي څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي یې دي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځلې پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او په قطر کې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په کابل کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. پولیس وایي د اتو بجو شاوخوا د شپږمې ناحیې مربوط د دارلمان پر سړک پر یو کورلا موټر د ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تمه ده چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف محاکمه نن په مسکو کې بیا پیل شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال یې له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنی او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزې مرکز ته معرفي کړې دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانه ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. د استوګنې په یو کور کې ساتل شوی ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي درو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالي ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوي او په پام کې وچی یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د چیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي که امنیتی سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میوه لرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکې چې کومې وي صاحب په دې باندې و کوکنار کرل کېدل پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه د مالټو باغونه د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشې موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بلند اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی می له کور څخه وشړلم
ترخی خطر ډیر لرم په دې چې ما ولادونه ډیر خور زر هغه بوګي او تګي بو ارتشته به ضرورت لرول ما بنو شو ورته کولای چې پیدا کوم دا ترخی خطر می دی دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څومره شکیږي چې زر په قاریږي ډیره ډیره شوې ده. تو خوب خو داسې نه وي اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشټوالي د مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غښتلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږي او ګډ هدف نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږي پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسی څنګه ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرستکونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
دوګونګي وجود داشته و د وزارت مبارزه مواد مخدر
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوی او خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړی سو. اوس د متادینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسولیت د زراعت وزارت ته سپارل شوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږي مسولیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوی او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ شوې ده.
لنشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت لنشه یي موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 15 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوایې اوبه لږې وي، ځکه به یې کوکنار کرل، خو اوس چې د کونړ له سیند څخه د لمریزې برېښنا پر مټ اوبه راکاږي، د میوه باغونو ته یې مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه یې د کونړ سیند څخه شاوخوا لس متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی، دا لس جریب ځمکه ده، دوی سیمانټه ده، درې مېسه دغه د لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې شی وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسیږي. او کوکنار داسې نشئی موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ته ضرر رسېده. نو په هغه خاطر هم اوس باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړ، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپله ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا په لاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یوه شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب، په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلن دفاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوس کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان تی 40-50 روپۍ برابرۍ کړي دي.
په کوکنار کې حکومتي مسولین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه دا مپوهوي، ترڅنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته نږدې شوي دی. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر زر به صفر شي.
په کوکنار کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیلې ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدې افیمو پوډر جوړیږي چې بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدلاست چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد یې کړي امراض لپاره. زرق د هیروین، استفاده د میټ امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خونه کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي، یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي، او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه د راپیدا شوي ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي، په دې اړه مې له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي.
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی، هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو گرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا نیم گرام وي، چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، اووردوز ته کاندید. یو نفر نوی مواد شروع کوي، چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده، چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یا معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشئی مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشئی موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره موجود کی، او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د نشي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي نگانو وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور، د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالت نه سلور پنځه چنده وړکه کیږي. بل میټامفیټامین کوسی نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده، دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی درې چنده سلور چنده غټیږي. چار سو اردوس حزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن د رواني تکلیفونه د ورته پیدا کی، په دې کې لاند وخت لیوانتو برته مستر عزیز. بل په مجموع کې مشترک دي، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خلینه زیک قف مستر عزیز.
د نشئی موادو د ډیر استعمال پر محل باید خپل یو معتاد څوکړي چې لمر څخه بچي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا په کور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کی چې ما نه دغه څه وسو شوې ده، مقدار د مواد نه زیات شوې، خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر دی، خولې د ازمي سیستم در نه اخلي، او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک ده چې په هر کور کې مال غشته، مال نیم ګلاس دی واخلي، او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري، کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده، هغه میده نه جذبوي، څه چې میده کړي ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراغ کوي، دغه ډېر جذب مواد نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اووردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل، آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي، او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت ده، کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي، کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض اوړي، او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 30% کومک اکسیجن واخلي.
له اووردوز یا د نشي موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
معتاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې د دوز زیاتوي، په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز د هغه زیات نه شي. که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د مواد مخدر استفاده کوي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برآورده کیږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. دغه زیاتوالی کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، کنه د اوردوس کې یو بلخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي مواد مخدر زرق ته اړي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نشي او د حکومت لرنه نشي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډیر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیان بار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوی شي او بیا د ریلپس شي، په دغه حالت کې چې زه وردوز باید ډیر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کی ډیر ټیټ دی، په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکي، کنه وردوز ته ځي کومه او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد اسوانو خسرګنی یل میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکې یې ورسره پرې کړې. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولې طریقه استفاده کوله، څوک نه پوهېدل. بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زیمو باسلو، میړه مې وباسلو. وی تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی، ما ته ویل زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سه مې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وی تا میړه ملي ده نه کېږي ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، عملته زه معتادم شم. ترخی خاطرې ډېره لرمه، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارځه، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه ته به ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخی خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو، ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي، ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر. او اخر کې زه خپل ماما څه شوم نه پوهېږم، ولې خپله څه ډېره وکړه چې مې بستر هم کړو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کو خو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم، ما لاړ شي یو کور یو ژوند و ما ته پیدا کړه، اولادونه مې هم راوله، خواښي نه، آخري موقع مې ورکړه، ما کار یې ونه کړو، ما ته نه کور ونیولو، نه اولادونه راته راوستل، ما هم پرېښودو، ځای نه لري چې ما به هم ځي ځان سره، په تپو مې ګرځي، نو په کوڅو کې مې ګرځي، نه کېږي هغسې انسان سره شو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې د نن او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یو ورځ د حبیب په نوم لخپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاري څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته وایه، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاري کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنې ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
تر ته غوښه چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چرچ شروع کړه. چرچ چې شروع کړه له هغه ځای راته ټیلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرچو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټ یې راکړه.
جواد ته بختور یې چې ما تیار سګرټ یې لګولی دی. ه دارې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه. زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي. بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي. تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پېژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو. د اړیکو شمیرې 0999 شل 15 دیرش څلوېښت، 0999 اتسو دوویشت و سو پینز پنزوست.